پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کوم زنوري اس نوري هرکلای کوم. وبوري چې د راپورونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې سولې ته د رسیدو نوې طرحې مطرح کړې دي. په کابل کې د هدفي وژنو په لړ کې چارواکي نن په دې ښار کې د یوه دیني عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژل کېدو خبره کوي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو کمیسیون د ننګرهار له پرونی پیښې وروسته وایي د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. په هرات کې د طالبانو یو زندان مات شوی، څلور دیر ستنه ترې ژغورل شوي، او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویل چې د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومته د دغسې حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د انعکاس راډیو تلویزیون دغه درې کارکوونکي پرون په دوو جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوې او دوه نورې ښځې ټپیانې شوې. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت په دې اړه وایي:
مهم توریس ته دې ډلې رابرې کول د خاري بسیط په نوم همدا اوس کې ورته رسوي دي. ولې چې سره او یو من خفقون ته په چي سره ته طالبانو په ډل پرې اړه لري او پاکستان ته روزل شوی دي.
طالبانو ویلي چې په پرونی حمله کې دوی لاس نه لري. تازه د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې مسؤلینو ته یې ویلي که د دغې پیښې عاملین ونه نیسي باید استعفا ورکړي. په هرات کې د پولیسو، ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور دیر ستنه د طالبانو له یوه زندانه آزاد شول. دا خبره د هرات والي عبدالوحید قطالی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې کړې. د ښاغلي قطالی په خبره افغان کمانډو ځواکونو چې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره و د طالبانو له زندانه د یادو څلور درسو کسانو د خوشي کولو لپاره بیګا د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې عملیات وکړل. د هرات والي زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال لس وسلوال طالبان هم وژل شوي او افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د هرات د والي د دې ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کې د طالبانو یو مهم مرکز نیول شوی دی. دغه وزارت یو ویان فواد امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکز و. له دغه مرکزه د افغانستان پر ختیځ په ځانګړي ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حمله پلانې دي. زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نوبول شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسېده.
طالبانو د دې ادعا په اړه هم څه نه دي ویلي. د غور هرات ترمنځ لوی لاره له نږدې شل ورځو راهیسې بند ده او دې چارې د غور خلک او موټر چلوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. خلک وایي حکومت او طالبان دواړه اجازه نه ورکوي چې پر دې لار تګ راتګ وکړي او له کبله یې غور کې د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې هم لوړې شوې دي. پر دغې لاره د مسافروونکو موټرو د ټولنې استازی فضل حق وایي د دوی یو ناروغ موټر چلوونکي سا ورکړې ده. د غور امنیه قمندان عبدالقادر ولیزاده وایي پر دغې لاره د آهنګرانو سیمه کې د دوی لخوا عملیات روان دي او طالبانو پر لاره ماینونه ښخ کړي، نو ځکه د خلکو مخه ډب شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړي. امریکا کې چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي دي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. جانسن اینډ جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو لګول. په امریکا کې د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کورونا د اخته خلکو شمیر څه باندې 28 میلیونه شوی او له دې کبله 15 لک ول زر کسانو سا ورکړي. بلورته د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي کنه. که په امستردام کې دیره د درملو د تنظیم اداره دغه واکسین چې خلکو ته په یوه ډوز کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 28 غړي هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپایي مشران د مارچ پر 11مه د جانسن اند جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر ټول ټال 144 میلیونو ته رسیدلی. او د بی پولی خبریالانو ټولنې په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکی تورن کړی چې په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې په 1500 مخونو کې برابر شوی، تیره دوشنبه د جرمني په یو فدرال محکمه کې ثبت شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې تر 150 د زیاتو ژورنالیستانو په جبري نیولو کې لاس لري. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی.
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې سولې ته د رسیدو لپاره یو نوې طرحه مطرح کړې. په کابل کې د هدفي وژنو په لړ کې چارواکي نن په دې ښار کې د یو دیني عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژل کېدو خبر ورکوي. په جلال آباد کې پرون په دو جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي ووژل شو. د یوې وژل شوي ورور امنیتي او استخباراتي چارواکي ګرم بولي چې خپلې دندې په سمه توګه نه ترسره کوي.
استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چاینه او بانډار کوي، نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسوي.
نن مارچ 3 د وحشي ژوو او ځنګلونو یا حیات وحش او ورځ د افغانستان کې د وحشي ژوو او ځنګلونو ساتنه او پاملرنه ته څومره پاملرنه کیږي؟
هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور اوري. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر 3 میاشتو پورې به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ.
په عموم کې ټول هغه سرپټي ځایونه چې مخدره توکي پکې استفاده کیږي، هغه پر مخدره چی د سیګریټو په شمول باندې هغه نور ته ضرر رسولی شي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد چې له تیرو 3 ورځو راهیسې په کابل کې افغان مشرانو سره په خبرو بوخت دی، ویل کېږي سولې ته رسیدو لپاره ځینې نوې حل لارې وړاندیز کړې دي. د افغانستان په حکومت کې یوې باوري سرچینې ویلي چې خلیل زاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې د حل لارې په توګه د حکومت د جوړښت یوه نوې طرحه وړاندې کړې ده. دغه سرچینې چې د خپل د موضوع د حساسیت له امله ازادي رادیو سره د خپل نوم پټ ساتلو په شرط خبرې کولې، ویل دا نوې طرحه د مشارکتي حکومت طرحه نه ده بلکې د سولې د خبرو د چټکتیا او سولې ته رسیدو لپاره وړاندې شوې ده. نور حال به د ازادي رادیو د خبريال پر راپورټ کې واورو.
د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره تازه او نوې هڅې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي. دوی حکومتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلي خلیل زاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د حکومت نوې طرحه شریکه کړې ده. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نو موږ خبر شي په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. خو ټینګار یې وکړ چې نوې طرحه د ملي مشارکت حکومت ورته طرحه نه ده. د دې وړاندې د راپورونو خبره سول چې زلمی خلیل زاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه شریکه کړې ده. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وړم ورځ کابل ته راغی. په کابل کې له افغان چارواکو سربیره یې ځینو مطرحو سیاستوالو سره هم ناستې پیل کړې دي. تر ورځې زلمی خلیل زاد د جمعیت اسلامي لګون مشر صلاح الدین رباني، پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، جم بیش گون مشر عبدالرشید دوستم د وحدت گون مشر کریم خلیلی او همداشن د حکومت د خلق د وحدت گون مشر محمد محقق سره کتل دین کته هم دغه لیدن نورس زیات جزئیات نه خبر رسوی ل ملاقات وروسته صلاح الدین ربانی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی زلمی خلزاد سره هم ملاقات درلود ل خغل خلزاد سره مو د سولې پاړه د جمعیت اسلامي قاتې ژمنه تکرار کړ چې د سولې بهیر د بیا پیل دو لپاره یو تازه کړنلارې ته اړتیا ده د سولې د خبرې باید په تور ارخیز چوکاټ کې تر سره رسیم اول مورد زلمی خلزاد ل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي له دومره سیالانو سره هم کتلی وو که څه هم په دې اړه جزئیات نه و خپاره سوي خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د ښاغلي خلزاد په مشرۍ دوه غونډې مو چې له امریکایي پلاوو سره درلودلې د سولې د خبرو کې د چټکتیا او دوه اړخیزو اړیکو په اړه مو خبرې وکړلې. د ښاغلي صالح په خبره د افغانستان جمهوري نظام د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوی د نوموړي ټینګار کړی دی چې اساسي قانون د خلکو پورې را جوړ شوی دی. هیڅوک د اساسي قانون د لغوه کېدلو او یا هم د باطل کولو صلاحیت نه لري. بله
بله کور ودان بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. نوموړی د سولې د خبرو د چټکېدو په هدف بیا د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی. بیا هم په کابل کې تمکیږو. ښاغلي خلیلزاد دغه راز د افغانستان د ملي امنیت له شورا د سلاکار حمدالله محیط سره هم یو لړ څرګندونې کړې دي. د مهمو خبرو جزئیات به زموږ له بل خبریاله واورو. بلې مهرباني، دواړو مشرانو پر کومو مشخصو موضوعاتو خبرې کړې دي؟
سلام وړاندې کوم. بلی، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په سربیره پر دې چې له زلمی خلیلزاد سره د سولې په موضوعاتو باندې خبرې کړې دي، د سولې په پرمختګ په قطر کې د خبرو اترو د روان بهیر په اړوند خبرې کړې دي. سربیره پر دې ښاغلی حمدالله محب نن په کابل کې په یو غونډه کې هم خبرې کړې دي او په هغه غونډه کې تر ډیره د جګړې په مسایلو باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ډیره هلې ځلې کوي او حتی په تیر یو کال کې 2000 شاوخوا 2000 هوایی حمله په دې خاطر نه دي کړي چې ملکی خلکو ته تلفات ونوړي. ښاغلی محب بیا ویلي دي چې برعکس طالبان د جګړې هیڅ اصل ته ژمن نه دي او هر څوک هدف ګرځوي. که څه هم طالبان تر اوسه د ښاغلی محب د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، ولې تر دې په خوای په کراتو ویلي دي چې هغوی هم د ملکی خلکو د حفاظت لپاره هلې ځلې کوي او دایرت کړي چې ګوندې هغوی له ملکی خلکو څخه د سفر په توګه استفاده کوي. ښاغلی محب نن په کابل کې د سرباز د جشن د دریم ورځې په مناسبت د دارلمان په ماڼۍ کې خبرې کولې او وی ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کړوړې د پام وړ دي او خلک ورته ملاتړ کوي او د هغه څخه ډیره ستاینه وکړه.
بلې کور ودان، مننه. بله قدرمن اوریدونکو، بیا هم له موضوع لری نه زول کڅنګ چې مو واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې افغان مشرانو سره کتلی او د سولې اړوند یا د سولې د حل لارې اړوند ځینې نوې طرحې مطرح کړي. دا په سوال کې ده چې بل ورته وسلوال طالبان لکه چې افغان چارواکي وایي د نور حملو تر څنګ د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه کړې ده. په دې ترڅ کې بیا هم له کابل راپورونه وایي چې نن په دا ډول هدفي وژنو کې د کابل پوهنتون یو استاد او دینی عالم وژل شو. د کابل د امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته تایید کړ چې مولوي فیض محمد فیض نن سهار شپږ بجې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وویشتل شو. نور به د خپل خبریال په رپورټ کې واورو.
نن سهار شپږ بجې د کندز د علماو شورا پخوانی مشر او د عربي دارالعلوم استاد مولوي فیض محمد فایز د ناڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د کابل امنیا قمندانۍ وایي ښاغلی فایز د کابل د ولسمې حوزې مربوط د جکشن پر سړک هغه مهال وویشتل شو چې د سهار له لمانځه وروسته کور ته روان و. په څه کم یوه میاشت کې دا دریم دینی عالم دی چې وژل کېږي، خو مسؤلیت یې هېڅ کومه وسلواله ډله نه مني. تیره میاشت د سلواغ په 14مه د جمعیت اسلام مرکزي شورا مشر ډاکټر محمد عاطف او له هغه وروسته د همدې میاشتې په 10مه د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد مبشر مسلمیار د چټپکي ماینونو په چاودنو کې تور شول. په کابل کې مولوي فایز داس مهال وژل کېږي چې تېره ورځ ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلیزم درې کارکوونکي مرسل وحیدي، سعدیه سادات او شهناز روفي هم په بېلابېلو پیښو کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل تازه د دغه ولایت نظامي شورا کې امنیتي ځواکونو ته جدي دنده سپارلې چې د انعکاس ټلیزم د وژل شویو کارکوونکو قاتلین به نیسي او یا بل دندو استعفا ورکوي. ښاغلی مرخیل په خبره کړي بیان کې ویلي د جلال آباد ښار د ټولو حوزو جنایي او منطقوي کنټرول مسؤلین تغییر شوي، د حوزو مسؤلین او د ښار ټولو پولیس به تغییر شي. نوموړی زیاتوي تر دې وروسته د پېښې د محل مسؤول مکلف دی چې ځواب ووایي. بلې نلیک
بلې کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو وړاندې به دغه راز د جلال آباد د تیرې ورځې د پېښې په باب په یو راپور کې واورې چې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي پرون په دو جلا حملو کې ووژل شوې دي. یوې وژل شوې ورور وایي چې امنیتي او استخباراتي چارواکي هغه څه چې لازمه ده خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د هلمند د کجکی بند د دویم فاز درغونی چاري 20% مختتللی دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل چې وسمهال د دغه بند د دویم فاز درغونی چاري په چټکۍ سره روان دي. نو موړي ویل چې پر دغه فاز به تر 209 میلیون امریکایي ډالر لګښت راشي. دغه بند به په ټوله کې 155 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. نو موړي ویل د کجکی د بند لومړی فاز د 150 میگاواټ او دویم فاز چې کاري روان دی د 100 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د تنظیم ملي ادارې وایي د کجکی بند په ټوله کې د 1 میلیارډ متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا پیدا کړې. د کجکی د برېښنا بند د دویم فاز درغونې تړون په 1995 لمریز کال کې لاسلیک شوی و. یاد پروژه د مالیاتو لارې د دولت پایدار عایداتي منبع ده چې د افغانستان دولت به د مالی د درکه 93 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي او له اقتصادي پلوه به زیاتې ښېګڼې او فرصتونه لکه کاري فرصتونه برابر کړي. په ننګرهار کې 410 شنی خونی او 213 کورنی باغچه جوړې شوې دي. د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته ویل چې د غشنی خونی او باغچه د کرنې د ودی او کلیوالي پرختیا پروژې لوري پلي کیږي. نو موړي ویل چې د 410 شنی خونی او 213 کورنی باغچه د ننګرهار په خوګیانو، چپرهار، روداد، کوټ، اچین او شیرزاد ولسوالیو کې جوړې شوې چې شپږ سوه سلویخت کورنۍ ترې په مستقیم ډول ګټه اخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو 93 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.34 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر درې نورو میاشتو پورې به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. نورې د سفیر الله ستانکزي په رپورټ کې اوري.
امریکا هغه نیټه دوه میاشتې را مخته کړه چې ویلې ټولو امریکایانو ته به واکسین ورسیږي. مخکې د جولای پای ټاکل شوی و. اوس ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د مې تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي.
موږ اوس په داسې یو مسیر کې یو چې د مې تر پایه به ټولو خلکو ته په امریکا کې په کافي اندازه واکسین ولرو. کله چې موږ راغلو مخکنۍ ادارې په امریکا کې ټولو خلکو ته په کافي اندازه واکسین نه و چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د واکسینونو تولیدي شرکتونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې رامخته شول او واکسینونه یې جوړ کړل. په امریکا کې د جانسن اند جانسن په شمول چې تطبیق یې د همدې اونۍ له پیله شروع شوی، د دریو کمپنیو تولیدي واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. مدرنا او فایزر بایونتیک دوه نور واکسینونه دي چې له مخکې یې تطبیق پیل شوی و. تمه کیږي چې په دې سره په امریکا کې چې کورونا تر نورو هیوادونو سخته ځپلې، ډیر خلک واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې به 100 میلیون امریکایان واکسین شي. جو بایدن وویل دې هدف ته نږدې شوي یو. د امریکا ولسمشر همداراز له امریکایانو غوښتي چې د ماسکونو کارول هیر نه کړي. بایدن داسې وخت د ماسکونو په کارولو ټینګار وکړ چې په ځینو ایالتونو لکه تگزاس او میسیسیپی کې والیانو د ماسکونو د جبري کارونې په شمول د ځینو محدودیتونو د نرمولو لپاره چمتووالی ښودلی. په امریکا کې داسې وخت د کرونا د واکسین د تطبیق هڅې چټکې شوې چې په دې هیواد کې د کرونا د برازیلۍ بڼې خورېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. په امریکا کې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 28 میلیونه 1,15,580 ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 15,00,000 کسان مړه شوي دي. سره له دې چې د کرونا د نویو بڼو خورېدو لږ څه اندېښنې راپیدا کړي، خو په ټوله نړۍ کې د واکسینونو پیل روغتیا پالان هیله من کړي چې وکولی شي د کرونا چټک خپراوی ودروي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد کې پرون په دو جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي وژل شوي دي. وي وژل شوي ورور امنیتي او استخباراتي چارواکي ګرم بولي چې خپلې دندې په سمه توګه نه ترسره کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په ننګرهار کې په ښځینه خبریالانو د پرونۍ حملو په اړه جدي څېړنه پیل کړې ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلولو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل
جمهور رئیس غنی اړوند اورګانونو ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خو داسې ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیې ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښو وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریس ته د ډلې رابرې کول د خاري بسیط پرون هم دا اوس کړو تر سوې د دولت شي سره او یو من خفقون تر فل شي سره ته طالبانو په ډل پرې اړه لري او پاکستان کې روزل سوې دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکی پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته ویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي. تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نن د مارچ دریمه د وحشي ژوو او ځنګلونو یا حیاتي وحش ورځ د په افغانستان کې د وحشي ژوو او ځنګلونو ساتنې او پاللو ته څومره پاملرنه کیږي؟ نور به د دې ورځې په مناسبت جوړ شوي د تفصیلي راپور کې واورئ.
ځنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخه د ځنګلونو او ژوي اړیکو ته پام وشي، دا جوته کیږي چې دواړه د یو بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویل له ځنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د ځنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخې د افغانستان د ځنګلونو ټولیز برخه شاوخوا 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ده، چې دغه شمیر په خوا کلونو کې 1.9 میلیونه هکتار وو، خو د جګړو له کبله دغه شمیر 1.3 میلیونه هکتار ته راټیټ شوی وو، چې بیا د وزارت په هڅو او د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
د ښاغلي رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅې شوي او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی. وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري، خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوي چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي. خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ عبدالوهاب مومن د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي.
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې دی، همدارنګه د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونډه اخلي. په د تولیداتو د حفظ په برخه کې، د درملونو تولیداتو، د صنعتونو تولیداتو، د اوسنی حالاتو په کتو سره دا یو اړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
د خوست ولایت اوسیدونکی زین الله زهین بیا د طبي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي.
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې هوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واوسو. همداشان دغه سیمېوي چې پغې کشتون ولري، لکه خنی الګي زنغوزه یادولی شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولی شو، ښه قیمت لري. همداشان د کورنیو حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډېره استفاده کولی شو.
خو د ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بېوزلي، د قانون نه حاکمیت، په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل، د ټکنالوژي چټک پرمختګ، د هوا ککړتیا او ښاري پراختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوو ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د له منځه وړلو اندېښنې زیاتې کړې دي. له ځنګلونو سره تړلې بله برخه د ژوو ده. په افغانستان کې د ځنګلي ژوو ښکار په ښکاره روان دی. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال ولي مدقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، هغه ډول چې اړتیا وه د ژوو او د ښکار د مخنیوي په برخه کې کار نه دی شوی. نوموړی د دې حالت دوام د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي، که د ځنګلونو او ژویو د له منځه وړلو مخه ونه نیول شي پایلې خطرناکه دي.
د وحشي حیواناتو یا ژویو په برخه کې کومه اړونده دولتي ادارات اوس شتون لري؟ په ډېرې خواشنۍ سره چې دوی مر او ډېر زیات هغه ګامونه چې هغه مثبته پایله ولري تر اوسه نه دي پورته شوي. د دوی د اوسېدو د ځایونو تخریب او له منځه وړل کوم کارونه چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوي وایي، هغه تر اوسه پورې په ډېرې خواشنۍ سره نه دي ترسره شوي.
ښاغلی مدقیق ټینګار کوي چې باید د دې حالت مخه ونیول شي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او چارواکی همایون کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې، که څه هم ځنګلي ژوو وزیر د اندېښنې وړ بولي، خو د کابو کولو لپاره د اقداماتو خبره هم کوي.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل
په ټوله کې په افغانستان کې د ژوندۍ ژبو وضعیت، د ځنګلونو بې باکه قطع کول، د ښاري ژوند پراخوالی، د فقر کچه زیاتېدل، هغه څه دي چې روان بیولوژیکي وضعیت لږ وخت سره مخ کړي. موږ شاوخوا 138 ډوله ژبې لرو چې هر ورځ له لاسه وځي.
حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم و نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود ایجوغ از دست میته.
دغه په خبره د هیواد په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې وحشي ژوو حالت بحراني دی. ښاغلی کاظم وایي، ژر تر ژره باید د دې حالت مخه ونیول شي او حکومت د کابو کولو لپاره ځینې بنسټیز پلانونه برابر کړي. په ټولیز توګه د راپورونو له مخې د میلیاردونو انسانانو تر څنګ د ځمکې کره کې دا مهال شاوخوا 80 میلیونه بیلابیل ژوي هم ژوند کوي. د راپورونو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ساعت کې 3 وحشي ژوي د بیلابیلو دلیلونو له کبله له منځه ځي، چې په دې سره د هغوی نسل ورځ تر بلې د ختمېدو په حال کې دی. په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د یوه فرمان له مخې افغانستان کې د قیمتي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان کړ، خو دې اصل ته ځکه پاملرنه ونه شوه چې خلق بیکار وو لدی لارې د څه آیت تر لاسه کولو هڅه کوله، ان تر دې چې یو شمیر نور هیوادونه هم ښکاریان د ښکار لپاره دغه هیواد ته راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي شته. د اداره وایي اوس مهال بند امیر، واخان، شای فولادي او په کابل کې قل اپچکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسبې دي.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس اسدالله الدین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بیان ازادۍ له ګواښ سره مخامخ ده. تازه د ننګرهار والي چارواکو ته ویلي چې چیرې د دغو دریو تنو قاتلینو ننیول شي باید استعفا وکړي. په هرات کې د پولیسو، ملي اردو او ملکیانو په شمول څلور ډیر سنه د طالبانو له یوه زندان را آزاد شوي دي. دغه زندان په ادرسکان ولسوالۍ کې و چې تېره شپه مات شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز نیول شوی او ویجاړ شوی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن ان جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي او کنه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د بدخشان امنیت تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین او ښیښه ونیول شوه. په لومړۍ پیښه کې د کابل ولایت پولیسو د هوت میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په شمالي دروازه کې 10 کیلوګرامه ښیښه ونیوه چې په یو موټر کې پټکړای شوی او د کابل ښار ته قاچاق کوله. د حمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې په دوهمه پیښه کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول چې په سفري بکسونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی هندې قاچاق کړي. د دې دوه قضیو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي دي. د جوزجان ولایت پولیسو د شرابو د تولید یو مرکز لمنځه یوړ. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې